السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي، هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته بیول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل چې تر پرون دوشنبې ماښام پورې هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. د دغې شورا په وینا یوازې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو اسلام آباد او راولپنډۍ کې شاوخوا 800 کډوال ونیول چې سم نیمایي یې وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې دغه فابریکه د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې 0 تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې. افغانستان د خپلې اړتیا وړ ډېر درمل له بهره واردوي او خلک شکایت کوي چې یو شمېر دغه درمل په ځانګړي ډول له ګاونډیو هېوادونو څخه واردېږي چې کیفیت یې ښه نه وي. د دغې فابریکې د تولیدونکو توکو د کیفیت په اړه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین یوه بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړنۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د افغانستان د لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس احمدزی د نننۍ لوبې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته ویلي،
دا تمریناتي میچونه یې خېدې د باري چې د دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دل د دوی خپل من کې سره لوبي کوي، د میدانونو سره، د په هوا سره، د غو سره د بلتیا په اساس باندې.
رئیس احمد زی زیاته کړه، افغان لوبډله چمتو ده چې د نړیوال جام سیالیو کې د تیر پرتله ښه وځلیږي. اخوا د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام په درشل کې د افغان لوبډلې لپاره یو لارښود روزونکی هم ټاکلی دی. د کرکټ بورډ د بیان په اساس د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان اجای جدیجا په نړیوال جام سیالیو کې د افغان لوبغاړو د مینیټوریال ارخوت په صفت ګمارل شوی. د کرکټ نړیوال جام به د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ له لوبې سره پیل شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د نړیوال جام په سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر په 1 د بنګلاديش په وړاندې ترسره کوي. د سپورت له ډګره په برخه بل خبر کې اوري چې د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ پرون ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه. که څه هم رسمن د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی، خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. د آزاد اروپا فردا څنګ لیکلي، الاتحاد ټیم دا کار د فوټبال لوبې سیاسي ګټه اخیستنه یاده کړې ده. قاسم سلیمانی چې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر وو، په 1990 کال کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. د الاتحاد په ټیم کې د فوټبال نړۍ مخکښ لوبغاړی نیمار هم لوبیږي او هغه هم ایران ته تللی. که چېرته له فوټبال د سیاسي ګټې اخیستنې تور ثابت شي، الاتحاد ټیم به درې امتیازه وګټي، خو برعکس ایرانۍ لوبډله به مالي جریمه شي او ښایي له څو لوبو محرومه شي. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وکړي. د روسیې د بهرنیو استخباراتو مشر سرګی نارشکین په یو بیان کې چې د انتخاباتو په درشل کې خپور شوی و، ویلي چې امریکا به د انتخاباتو په پایلو کې لاسوهنه وکړي. خو د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان په ټاکنو کې د لاسوهنې په هدف د ګمراه کوونکو اطلاعاتو قصدي خپراوی بللی او غندلی دی. د سلواکیا پخوانی صدر اعظم رابرټ فیکو چې له اوکراین سره یې د پوځي مرستو د بندولو ژمنه کړې وه، د شنبې په ورځ یو وار بیا ټاکنې ګټلي او واک ته رسېدلی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خپرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلی شئ. ایران کې میشت افغان کډوال وایي ورستوي کې ورسره د زور زیاتی او ناوړه چلند پیښه ډیره شوې.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوی دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او کوم اجرت ترې کار اخیستل کیږي.
بلخوا بل گاونډي پاکستان کې پرون هم د کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. په کیف کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تر سره شوه. د اوکراین ولسمشر ورته وویل
زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاده نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام په درشل کې نن له سریلانکا سره تمریناتي لوبه کوي. د افغان لوبډلې مرستیال روزونکی مو غږولی.
دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ترسره کړې. غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره انشاءالله پوره آمدګي ورته لرو. لوبغاړي پوره آمده او چمتو دي.
نور راپورونه هم درته لرو. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام له یاده مه باسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید طاهر روخان سلامونه هم ومنې چې په تخنیکی برخه کې را سره همکاري کوي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ایرانی چارواکو او رسنیو د افغان کډوالو په وړاندې خپل دریځ لا پسې سخت کړی دی. د راپورونو لمخې د ایران د پارلمان ځینو غړو په حکومت نیوکه کړې چې د افغان کډوالو د راتګ مخې نه ده نیولې. اوس د دوی د ادعا لمخې د ایران په ګڼو ښارونو کې د افغانانو پراخ حضور هلته خلک اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په دې وروستیو کې د خلکو چلند ورسره سوړ شوی. ایراني چارواکي ادعا کوي چې دا مهال شاوخوا 5 میلیونه افغانان هلته میشت دي. تفصیل له صفی الله سانکسی.
نوراغا رحمانی له 2 کلونو راهیسې ایران کې اوسیږي. هلته په یو رستوران کې کار کوي خو وایي د کار څښتنې مزد په ټاکلي وخت نه ورکوي او زور زیاتی ورسره کوي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ هم دلته کار کوو په خدای مجبوري لپاره راغلی یو. نه زمونږ نه خوښېږي چې زه پته نه لرې اوسېږو. دلته هم کار کوو وایي چې غیر قانوني راغلی همدې خاطر پیسې هم نه راکوي سر وخت زور هم وایي همدې خبر ده دوی نه قانوني نه دي راغلی ورسره زور وایي مونږ هم هېڅ ورته ویلی نه شو. همدې خاطر دا کارونه مونږ سره کوي چې خپل وطن وایي
رحمانی چلو لوګره ایران ته تللی وایي د وروستیو کې له افغان کډوالو او کارګرو سره د یو شمېر ایرانیانو چلند سوړ شوی دی. تر دې مخکې هم په ایران کې له افغان کارګرو سره د ځینو ایرانیانو د بد چلند او هغوی ته په وخت د مزد د نه ورکولو شکایتونه شوي. تهران کې یو بل افغان کډوال رئیس خان غرانی وایي په دې وروستیو کې ایرانیان له افغان کډوالو سره ښه نه چلیږي.
حساسیتونه د افغان کډوالو سره زیات شوي دي. د کډوالۍ د اسناد رانیولې په کاري ساحه کې مازلې د دوی د معاوضې په وخت نه ورکړه او که ورکړه هم وي د نورو کارګرو په کمه اجرت ترې کار اخیستل کیږي. دا دې ته ورته نورې ستونزې په هر صورت اوس لویه مسله د تازه راغلو کډوالو د ماشومانو د زده کړو اړوند چې تر یو بریده دا ستونزه شته.
د آزاد اروپا فردا راډیو چې د ایران اړوند مسایل تعقیبوي په یو راپور کې لیکلي په دې وروستیو کې د ایران دولتي رسنیو او سیاستوالو د افغان کډوالو پر ضد څرګندونې زیاتې کړې. په راپور کې د افغان کډوالو په تړاو د ایران د پارلمان د یو غړي محمد تقی نقد علي وروستیو توندو خبرو ته اشاره شوې چې ویلي دي په اکثرو ښارونو کې خلک د کډوالو له پراخ حضور شکایت کوي او ورسره ټولنیز امنیت ګډوډ شوی. نقد علي نیوکه کړې چې حکومت د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. یو بل ایراني سیاستوال او پخواني ډیپلومات محمود حسین بن اسدی هم ایران ته د افغانانو د زیاتې کډوالۍ په اړه نیوکه کړې او د افغانانو حضور یې پارونکی بللی. د فردا راډیو د معلوماتو په اساس په دې وروستیو کې د ایران د پوځ یا سپا اړوند او نورو دولتي ورځپاڼو او خبري پاڼو د افغان کډوالو په خلاف ګڼې لیکنې او مقالې خپرې کړي. دا وروسته له هغه چې د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی تېره اونۍ چهارشنبه خبرې اعلان ته وویل د یوې جوړې کړنلارې له مخې له ایران هغه افغان کډوال ایستل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. هغه ادعا وکړه چې تر 5 میلیونه افغان کډوال له اسنادو پرته په ایران کې اوسیږي. په ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر د ارقامو په اساس اټکل کیږي چې په افغانستان کې 2020 کال له سیاسي تحول وروسته لږ تر لږه 1 میلیون افغانان ایران ته اوښتي. د ایران د حکومت د سرشمیرنې په اساس چې په 2020 کال کې وشوه 2 میلیونه 6 لکه افغانان هلته راجستر شوي. 5 لکه افغانانو په دې احصایه کې ګډون نه دی کړی.
په ایران کې مو د افغان کډوالو د ستونزو په اړه واوریدل. په همدې ستونزه کې پاتې کیږي، خو بل ګاونډي هیواد پاکستان کې افغان کډوال زورول کیږي او نیول کیږي. دغلته د کډوالو یوې شورا ازادي راډیو ته وویل چې پرون دوشنبه هم په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. تفصیل له همایون هیواد اورو.
په پاکستان کې د پولیسو لخوا د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو د لړۍ دوام. په اسلام آباد کې د میشتو افغان کډوالو شورا وایي چې یوازې د یک شنبې په ورځ د پاکستاني پولیسو په عملیاتو کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې 800 افغان پناه غوښتونکي نیول شوي دي. د دې شورا مشر میر احمد روفی ازادي راډیو ته وویل
سره له دې چې په ټول پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته د کډوالو د نیولو لړۍ روانه ده، خو په یو ورځ کې د اسلام آباد ښار په څنډو کې 800 کسان نیولی دي، چې له دې ډلې 400 کسانو یې چې قانوني اسناد درلودل خوشي کړي او 25 نور چې اسناد یې تر پروسس لاندې دي او پاتې نور شاید بیرته له کرخې واړوي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا د اماډیکو مشر عبدالبصیر وایي چې دغه کسان د اسلام آباد په ترنول، سبزی منډۍ، باریکاب او ځینو نورو سیمو کې نیول شوي دي. په اسلام آباد کې میشتو ځینو افغان پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوشنبې په ورځ هم د دې ښار په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو لړۍ دوام درلود. د دې پناه غوښتونکو له ډلې یو تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تره زوی هم د پاکستاني پولیسو له لورې نیول شوی.
خپل سترګو وینم چې موټرونه ډکوي او له ځان سره یې وړي، که کارتونه ولري یا نه ټول نیسي. زما تره او اولادونه یې کارتونه درلودل، خو پرون یې هغوی هم ونیول. وضعیت ډیر خراب دی.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو لړۍ یوازې تر اسلام آباد محدوده نه ده. د پاکستان په سند ایالت کې د افغان زندانیانو مدافع وکیل منزه کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې شاوخوا 600 افغانان بندیان دي او د نورو د نیولو لړۍ هم روانه ده.
په اسلام آباد کې کوم زموږ ملګري وکیلان دي، هغوی هم دغه شمېره ښیي چې تر 800 پورې هلته نیول شوي دي. همدارنګه په کراچۍ کې هم د 9 سپتمبر څخه واخه تر اوسه پورې یو زر شاوخوا کسان چې دي دا نیول شوي دي. په دې کې چې دي تر 350 پورې چې دي هغه دلته خلاص شوي دي. همدارنګه د نیمو په قضیو باندې دلته په عدالتونو کې اوس هم کار لګیا دی، ځکه چې هغه اکثریت پکې کارتونه لري. کراچی کې نیول سیدی هغه ته وسه یا دوامدار دی بند شوی نه دی. دا وانه نیول
خپل پاکستانی پولیسو هم په پاکستان کې د ناقانونه کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوی چې په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د قوانینو رعایت اړین دی او له غیر قانوني کډوالو سره مرسته کول جرم ګڼل کیږي. په اعلامیه کې د پاکستان له اتباعو غوښتل شوی چې د هغو کسانو په اړه پولیسو ته خبر ورکړي چې له قانوني اسنادو پرته د دوی په سیمه کې اوسېږي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې ځینې افغان پناه غوښتونکي هم ادعا کوي د دوی خپلوان چې قانوني اسناد نه لري د کورونو د څښتنانو لخوا ځواب ورکړل شوی. تر دې مخکې د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انورالحق کاکړ له یو خصوصي پاکستاني تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د ده حکومت په د غیر قانوني کډوالو د نیولو لپاره اقدامات پیل کړي. که څه هم په پاکستان کې د اوسېدونکو افغانانو کره شمېره نه ده معلومه، خو تر دې مخکې ځینو پاکستاني رسنیو د خپلو سرچینو د معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې پاکستان په پلان کې لري چې تر 1 میلیون ډیر افغان پناه غوښتونکي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دې هیواد څخه وباسي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی. د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او سیمه ییزو بازارونو پرانستو له امله ورته اسانتیاوې برابرې شوي. دوی وایي چې دغه بازارونه او پلونه تیرو دریو کلونو کې تړلي وو. دا چې ولې، تفصیل له اجمل آریان نه اورو.
د بدخشان د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو او بازارونو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي. دغه مواصلاتي پلونه او سرحدي بازارونه د بدخشان په اشکاشم، نسای، مایمای، شغنان او خواهان ولسوالیو کې موقعیت لري. د پورته یاد شو ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د امو سین بهیږي. د بدخشان د شکاشم ولسوالۍ یو دکاندار معشوق الله د سرحدي بازارونو د پرانستلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
واقعا خوشحال هستیم به خاطر از اینکه مواد غذایی
موږ ډیر خوشحاله یو چې دغه مواصلاتي پلونه پرانستل سول. اوس موږ کولی سو خپل سیمه ییز تولیدات دې بازار ته وړاندې کړو او د ژوند د اړتیا توکي هم له دې بازارونو څخه راونیسو.
د یاد ولایت د میمی ولسوالۍ یو وستونکی میرالله وایي دغه سرحدي بازارونه په اونۍ کې یو ځل پرانیستل کیږي او د پولې د دواړو غاړو وستونکي د خپل د ژوند اړتیاوې له همدې بازارونو رانیسي.
ځینې در ګذشته راه همه بسته بود، مزدود بود، الی راه همه باز شدن.
له ډېرې مودې راهیسې سرحدي پلونه د خلکو پر مخ تړلي وو. موږ له سختو ستونزو سره مخ وو. خوښ یو چې سیمه ییز بازارونه بیرته پرانیستل سول. دلته اوس موږ خپل تجارتي راکړې ورکړې ترسره کولی سو. په ټوله کې زموږ لپاره سهولیت رامنځته سوی دی.
دوی وایي د سرحدي ولسوالۍ او فیض آباد ښار ترمنځ 8 ساعته مزل دی او پر دې سربیره د ژمي په موسم کې د اورښتونو له امله د سرحدي ولسوالۍ او د ولایت مرکز ترمنځ مواصلاتي لار تړل کیږي او بیا خلک له سرحدي بازارونو د خپل د ژوند اړتیاوې پوره کوي. د بدخشان د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله وایي
د سرحدي بازارونو په پرانیستلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ شوي دي. پخوا یوه ډبه غوړي په 2500 افغانۍ وو، خو اوس د یوه ډبه غوړیو نرخ 1500 افغانۍ ته راټیټ شوی دی. موږ ډیر خوشحاله یو چې سرحد زموږ پر مخ خلاص سو.
د نوموړي ولایت د نسای ولسوالۍ یو اوسیدونکی عزیز احمد هم ورته خبره کوي:
مرز باز شده دیگه، کاروبار مردم هم برابر شده.
د سرحدي بازارونو په پرانستلو سره په سیمه کې سوداګریز فعالیتونه پیل شوي دي او له امله یې د سیمې وزګار خلکو ته هم د کار او روزګار زمینه برابره سوې ده.
د بدخشان د شکاشم ولسوال مولوي حیات الله حمیدي د سرحدي بازارونو د احمد پاړې ازادۍ روډه ته وویل:
هر چا کې یو بازار ایجاد شوت، مارکیټ ایجاد شوت، اونجا
په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د مواصلاتي پلونو بازارونو پرانستلو له امله اوس د پولې دواړو غاړو ته میشت قومونه کولی سي چې له یو بل سره وګوري او خپل سوداګریز او اقتصادي فعالیتونه هم مخته یوسي.
د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې د کووېډ 19 ناروغۍ په خپرېدو سره دغه مواصلاتي پلونه د پولې د دواړو خواوو اوسیدونکو پر مخ تړل شوي وو او د سرحدي سیمو خلک یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړي وو. خو کابو یو میاشت مخکې په بدخشان ولایت کې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مواصلاتي پلونه او سیمه ییز بازارونه بیرته پرانستل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي چې د روسیې د یرغلګرو ځواکونو په وړاندې د کیف بریا د اروپایي ټولنې په همکارۍ پورې اړه لري. نوموړي دغه څرګندونې پرون په کیف کې د اروپایي ټولنې یوې غونډې ته کړې. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي د دوشنبه پر ورځ په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته په وینا کې د جګړې پر مهال د اوکراین د دفاعي ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ. هغه وویل د روسیې په وړاندې بریا د اروپا په همکارۍ تړلې ده. زه ډاډه یم چې اوکراین او ټوله آزاده نړۍ د دې مقابلې د ګټلو توان لري، خو زموږ بریا مستقیمن له تاسو سره زموږ په همکارۍ پورې اړه لري. څومره چې قوي او کلک ګامونه پورته شي، په هماغه اندازه به دا جګړه په چټکۍ پای ته ورسیږي. زموږ د ځمکنۍ بشپړتیا په بیا احیا او په ټوله اروپا کې د سولې لپاره د باور وړ تضمینونو سره به دا جګړه پای ته ورسیږي. ښاغلی زلنسکي زیاته کړه، اروپایي ټولنه باید په اوکراین کې د دفاعي ملاتړ او د خلکو د ژوند خوندیتوب په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. هغه ویل کیف ډیر هوایي دافع سیستمونو ته اړتیا لري او د پاتریوت څو دستګاوې کولی شي د اوکراین په جنوب کې وضعیت بدل او د روسیې بریدونه له ناکامۍ سره مخ کړي. د اوکراین ولسمشر له دغه هیواد سره د پیوستون د څرګندولو په هدف جوړې شوې غونډې ته وویل پر روسیې د بندیزونو فشار کافي نه دی او باید روسیا له داسې بندیزونو سره مخ شي چې سرغړونې ونه کړای شي او د دې وړتیا ونه لري چې پوځي تولیدات زیات کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر جوزف بوریل له اوکراین سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هغه په کیف کې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه تاریخي وبلله او ټینګار یې وکړ چې اوکراین د دې ټولنې د 28 غړو هیوادونو په منځ کې ځای لري. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمتری کولیبا په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره د دغه هیواد پر لیوالتیا په ټینګار سره وویل. د دغه اتحادیې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو دا غونډه د دغه بلاک په راتلونکو سرحدونو کې جوړه شوې ده. که څه هم پر اوکراین د روسیې له یرغل څو میاشتې وروسته اروپایي ټولنې د تیر کال په جون میاشت کې دغه هیواد ته د یو کاندید غړیتوب حیثیت ورکړ، خو په دې اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره خبرې څو کاله وخت نیسي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې ځینې غړي هیوادونه لکه هنګري په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د شاملېدو مخالف دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د روسیې له ولسمشر سره نږدې اړیکې لري او له کیف سره د پوځي مرستو او له اروپایي ټولنې سره د دغه هیواد د یوځای کېدو مخالف دی. د هنګري او پولند د بهرنیو چارو وزیران د دوشنبې په ورځ په کیف کې غونډې ته نه وو ورغلي او دغو دواړو هیوادو خپل ټیټ رتبه پلاوي دغې غونډې ته استولي وو. که څه هم پولند د اوکراین سره ګرمې اړیکې لري، خو دا اړیکې اوس د اوکراین د غلو د صادراتو پر سر د شخړو له امله خړپړې شوې. اخو د سلوواکیا ټاکنې هم داسې یو سیاستوال ګټلي چې له اوکراین سره د پوځي مرستو مخالف دی او ادعا کیږي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین خواخوږی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم شته. د کندهار د انارو د حاصلاتو د خ کیفیت او خ حاصل زیرې هم درته لرو، خو اوس راځو دې ته چې نن د افغانستان او د سریلانکا ټیمونه تمریناتي کرکټ لوبه کوي. د دې لوبې اهمیت څه دی؟ سلطان محمد سرور د کرکټ مرستیال روزونکي رئیس احمد زای پوښتلی.
مازی صاحب، لومړی پوښتنه دا ده چې دغه لوبه تمریناتي خود څومره مهمه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مهمه خو په دې معنی باندې دي چې دغه جام جهاني د تیاری لپاره دي. تمریناتي میچونه یې خېدې د پاره چې دغه دنیا هر ځای نه چې لوبډلې راځي دلته دوی خپل من کې سره لوبي کوي، دغه میدانونو سره، دغه په هوا سره، دغه سره د بلتیا په اساس باندې. بدبختانه چې موږ لومړی لوبه له سویلي افریقا سره چې واغ دی باران له وجې نه تر سره نه شوله، او بیا تر هغې وروسته موږ دی ګوهاټي ښار ته دلته موږ راغلو چې د سریلانکا هیواد سره لوبه ترسره کیږي.
څه فکر کوئ چې د سریلانکا ټیم څه ډول سیال دی؟ قوي دی، متوسط دی، څنګه دی؟
ټولې لوبډلې دلته پیاوړې لوبډلې دي. دلته یوه لوبډله به هم اسانه نه یې، په خاصه توګه باندې آسیایي هیوادونه چې په دغو میدانونو او په پیچونو باندې ډېر بلد دي. نو څومره لوبډلې چې په دغه جام جهاني کې برخه اخلي ټولې په زړه پورې لوبې دي، او نیمه پان باندې هر هغه ټیم چې دوی پوره له زړورتیا نه کار واخلي او زړورتیا سره له څنګ څنګ کې دوی له ښه پلاننګ نه کار واخلي، نو مطمئن یم چې هغه لوبډله به ګټي.
لوبې ته مو څومره آمادګی نیولې؟
خوشبختانه چې موږ لوبډلې هم پوره پوره تیاری ورته کړی دغه جام جهاني لپاره. دغه تیر یو کال موږ ډېر نړیوالې لوبې ترسره کړې غټ غټ پیاوړو ټیمونو سره. ان شاء الله پوره آمادګي ورته لرو، لوبغاړي پوره آماده او چمتو دي. نور کوشش وکړو چې بهترین کرکټ دلته په دغه جام جهاني کې د نوې د تیرو دو جام جهانیو په نسبت باندې یو ښه کرکټ ترسره کړو.
د کرکټ کلوب د لای مرستیال روزونکو رئیس احمد زای او اوس هم د راپورونو په برخه کې ورسای راپور اخلو. هغه دا چې په کندهار کې د انارو حاصلات څه کال خدي
انارو وینه. بصیر احمد د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ل خپل باغ څخه تر لاسیوی او برخانار په کریټونو کې بسبندي کوي او پات نور چې چابدلی دي په پلاستیکي کڅوونو کې اچوي. بصیر احمد په کریټونو کې بستسیوی انار چې لومړی درجه بلل کیږي پاکستان ته صادروي، او په پلاستیکي خلطو کې شودل سیوی انار چې زیاته برخه د خوراک نه ده د اناردانو لپاره په کندهار ښار کې پلوري. هغه وایي سږ کال یې د انارو ډېره برخه په ونو کې چاودلې او هم یې د شپېتې په نوم نباتي مرض کړی.
مشکل یې دا دی چې دوی پوس غټوي چوي د شپې هوا خو نه کده د ورځې ګرمي ده پر بوختي ده. دوه مې دا دی پوس شوته نیولې دي، ګوره ګوره شوته ده، رنګ وایي نه دا شوته ده. هغه چې دی ژوندون کې دا پوس کلک دی چې دی ژوندون کې دا نه غټوي هغه دغه رک. مګر موږ مشکلات په دې کې لرو وروره چې موږ زراعت نه لرو، زراعت دې نه لرو چې موږ د شوچې او د مچو د دې مخنیوی وکړو.
د اسمت الله په نوم د انارو یو بل باغ لرونکي ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ او غیري منظم هوا له عمل د انارو د باغونو حاصلات زیانمن سوي دي.
انار خو نشاش کړی شو تا کړی ده چاوت کی پروش کال چې بیو مچ دلو دي شاش کړی ده چاو سپازای خلک بزګران د وبو کمښت یو بنه ساوا یو رقم بل کم یو په ګرمۍ کې څو غاښه بزګران ستج وسول نو شاش کړی وبو سکخت دي داون دا شوتا لري تو تور د اخر شوتا دا پوس نه سي ځنه پټوي بارو وچوي موږ بار بیا مجبور یې پر انار دانه ولا بنجارزان او فلورو اکثر موږ انار دانه کو تو تو ګرداي شاش انار چوي دا بیا پنیمه بایره سغواړي
د انارو هغه برخه چې چاودلی بیا او بهر ته د صادراتو او بیا انتقال ورنوي د کندهار ښار په مختلفو ناحیو کې لوی میدانونه ورته جوړ سوي او سلګونه کسان ورڅخه انار دانه باسي او چوي حسن شاو داوود وایي چمتو سوي انار دانه پاکستان او هند ته صادریږي خو سش کالې به یې ټیټه ده
کڅوڼه په اچا غواني په نیوي غواني په شپته بس چې موږ ته پنځه ارزانې بس هغه کڅوڼه موږ اورو دلته بیا موږ دغه چین په کښکو تور ته ګوره دا خو لا اوس د انار دانې چې بیا چې موږ کارتن ډکوو هغه ښه ښه دانه بیا کارتن کوو مارکیټ چې استوو نور نو دا د کلي او د وطن کوچنیان راخیږي بلا وروره کریت په لس افغانۍ ورکوو را دانې کوي
دوه سوه پنځه دېرش زیرانې سو مال دا خو موږ ته تاوان کوي خو یوه کڅوڼه په اچا وو په پنځه اویا وو په پنځه شپېته افغانۍ ما خپله رانیوی نو دا کارګر چې مصرف یې کې از موږ خواري ته نخبرې شی نه پاچېږي
په عین وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې پر پنځه لزرې هکتار ځمکه د انارو باغونه سته چې دوه سوه اته اتیا زره ټنه حاصل به وکړي او د تیر کال په پرتله به لس سلنه زیات وي د کرن ریاست ویان ننګیالی سمون وایي دوی د کروندګرو او بڼوالو سره د نباتي امراضو د مخنیوي په برخه کې لازمي همکاري کړي
په کندهار کې په پنځه لس زره هکتار ځمکه باندې سږ کال انار کرل شوي دي چې کلنی حاصل یې دوه لکه اته اتیا زره پنځه سوه یو څلوېښت ټنه ته رسیږي د تیر کال په نسبت ویلی سم د حاصلاتو د انار په حاصلاتو کې لس فیصده زیاتوالی راغلی دی هغه بزګران چې ستونزې ولري د انارو په برخه کې نور د ار زراعتي یا د میوې په برخه کې د زراعت ریاست په ټولو ولسوالیو کې د زراعت مدیران لري دوی ته سالمې مشورې ورکوي او دا تر څنګ که موږ کمې دواوې زموږ سره موجودې د امراضو هغه دواوې موږ د بزګرانو سره شریکې کړې دي او دوی ته په دا برخه کې سالمې مشورې ورکړې دي
د کندهار د انارو صادرات د بخیدو سره سم د لمریز کال د تلی یا میزان په میاشت کې پیلېږي د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بنا وایي هر ورځ شاوخوا پنځوس موټر انار له کندهار پاکستان ته صادریږي چې په تېره یوه اونۍ کې اندازه پنځه لس زره ټنه او ارزښت یې اوه میلیونه ډالرو ته رسیږي
هر ورځ لاس شل جیش تلویش الا پنځوس موټر د پاکستان ته صادریږي او دا انار در اوسه پورې د نور بهرنیو هیوادو د صادراتو دپاره وړ نه دي زموږ انار انشاءالله چې د میزان یخې ووي نو بیا موږ هغه رنګ راوړي او هغه بسته انار چې موږ یې چوبیا انار بولو نورو بهرنیو هیوادو ته هم انشاءالله موږ صادرات لرو چې هندوستان دی دوبۍ ده د جمهوریتو ته ځي او حتی د جرمني او د امریکا پورې لا هم ځي
د کندهار انار تر ډیره پاکستان او له هغه ځای هند ته صادریږي سوداګر او باغلرونکي وایي پاکستان هر کال د تازه میوې په ځانګړي ډول انارو او انګورو د حاصلاتو پر مهال د سپین بولدک چمن دروازه د بیلابیلو دلایلو له امله تړي چې دوی ته میلیونونه ډالر زیان اوړي
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد هم له هلمند آزاد څخه زما له نظر د انسان د فاره کاغ نارینه وی کړه شزینه وی تعلیم ضروری دی هغه د سنه تر کچ پرې شي هغه مثلا انجینری انتخاب ساينس وی طب وی خوش سند ودری په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابی تر کچ پرې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړی درجه کې دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسي نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشحاله وي ژوند به خوشحاله وي ناخوالی به نه چې په دې کې بیا د یوه ناخواله دا ده چې تعدد د ښځو به نه راځي چې میړه بیا خاوند بیا د ښځو تعداد نه ډېر وي خو دا ښځه د خپل په خوښه کړي دریم چې دی مثلا هغه کنترول د اولادو دی څوک باید کنترول د اولادو ولري هغه ټولنه به وسه مثلا په 15 کالو کې یو اولاد دوه اولاد پر درې اولاد او اولاد باندې کورنۍ خپل کنټرول وساتي، بس دغه دوه درې اولاد دې اکتفا وکړي، دغه نه پکه به برابرول شي، لباس او جامه به ور برابرول شي، تعلیم به پکول شي، چې دا نو بیا د کورنۍ د نیکمرغۍ سبب او داسې د یو دولت د نیکمرغۍ بنسټ او تاده کېدلی شي. مینه لایل توفیق.
سلام، زه حبیب الرحمن زواکم، دا محل د ایران د شهر تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځې وینو چې ایران هیواد ته راځي. پښتون ورڅخه خو چې سلام یې دی تاسو د افغانستان سره راځي، وایي په افغانستان کې داسې هېڅ کار نشته دی چې موږ خپل د عیال نفقه برابره کړو. نو په افغان حکومت می دا غږ دی چې د افغانانو لپاره د کار زمینه برابره کړي. موږ افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ نه سي، موږ اکثر افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبرونې دوهم نیمایی ته ورسېدو. په کابل کې د سهار 6:30 بجې دی. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس په مکړی لانډو خبرونو ته.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه لیکلي، اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او افغانستان ته ستنول کېږي. د بخښنې نړیوال سازمان په دې برخه کې پر نړیوالو هم نیوکه کړې او ویلي دي دې ستونزې ته یې پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په کابل کې د سیروم د تولید د یوې فابریکې د پرانیستو خبر ورکړی دی. دغه فابریکا د 25 میلیونه ډالرو په لګښت جوړه شوې چې په ورځني ډول د بیلابیلو طبي سیرومونو د 110,000 کڅوړو د تولید ظرفیت لري او څه باندې زرتنو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن ماسپښین 1 بجه په هند کې د نړیوال جام په درشل کې په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د سریلانکا له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان او جنوبي افریقا لومړۍ تمریناتي لوبه د باران له امله لغوه شوې وه. د عربستان د الاتحاد او د ایران د سپاهان لوبډلې ترمنځ دوشنبه ناوخته د فوټبال لوبه لغوه شوه، که څه هم رسما د دې کار علت نه دی په ډاګه شوی. خو راپورونه وایي چې الاتحاد ټیم دا لوبه د اصفهان په سټیډیوم کې د قاسم سلیمانی د نیمه مجسمې د موجودیت په خاطر لغوه کړې ده. او د سلواکیا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې دوی د روسیې د سفارت یو استازی احضار کړی چې د سلواکیا په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د روسیې د نه منلو وړ لاسوهنې په اړه اعتراض ورته وړاندې کړي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
The United Nations Office on Drugs and Crime
د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په سکه د اکتوبر په میاشت کې د نشه موادو د وضعیت په اړه بشپړ جزئیات وړاندې کړي.
دا چې آیا د بدیل کښت په برخه کې د مرستو بیا پیلولو لپاره یو شفاف سیستم شته او که نه، په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه لرو.
کوم کومک وڅ سیر بدلی معاشت لا مصر دی پاړي وکی څه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه خل کوي چې هغه دا چې په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري تر اوسه پرې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اوردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یا کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي.
د نور حبیب په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله ډیر تیرونی انډیوالان را څخه بیل سول.
یعنی ډیر نږدې ملګري دي ورور غونډې دي ورورواري لسون هم سره وتړي خو هغه به مانه ډیر یو څه جلا شول ډیر نه لري شو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
وا خلکو تاسو لا ورته ګوري دا سړی څه کوي وښنې مو
استاد په خبره ولې نه پوهېږي درته ومې وویل چې موټر ودروه
زه چې وایم زړه مې ودرېدی
موټر څومره تېز چلی تاسو لا ورته ګوري راځئ چې تر غاړې ونیسو را چپې کړو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې او بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو جلبولو یو کاري ټیم جوړ کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي او هغوی بهرنیو مرستو ته اړتیا لري. له نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې له بزګرو سره مرستې او بدیل معیشت پروګرام لپاره یوه شفاف سیستم ته اړتیا ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په پام کې ده چې ملګري ملتونه تر راتلونکې میاشتې پورې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په اړه خپل کلنی راپور خپور کړي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونامه د دې راپور تر خپرېدو مخکې ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت ښه ډېر کم کړی دی. د ملګرو ملتونو استازی مرمن روزا اوتنبایوا د دې سازمان د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو له امله زرګونه کورنۍ بېوزله سوي دي. له همدې امله دوی هڅه کړې چې د بزګرو لپاره د مرستو زمینه برابره کړي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره به سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه بشپړه جزئیات وړاندې کړي. نړۍ کولی شي چې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو له پرېکړې څخه ګټه واخلي. دا هغه پرېکړه ده چې په افغانستان کې د زرګونو بزګرو د ژوند وضعیت زیانمن کړی دی. یونما په کابل کې د څو هېوادونو یوه کاري ډله جوړه کړې او غواړي له بزګرو او نورو هغو میلیونونو افغانانو سره ځانګړې مرستې وکړي چې په ګاونډیو هېوادونو کې د نشه یي موادو د غوښتنې له امله محتاج شوي دي.
برتانوي موسسې السیس سږ کال د جوزا په میاشت کې د یوې سروې پایلې اعلان کړې او ویې ویل یوازې په هلمند ولایت کې د کوکنارو کښت له زرګونو هکتارو څخه 1000 هکتارو ته راټیټ سوی دی. خو د دې موسسې یو بل راپور چې یوه میاشت مخکې خپور شو وښودله چې برعکس د افغانستان په نورو ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. تېره میاشت د نشه یي موادو په اړه په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د نشه یي موادو د ګواښونو لرې کولو لپاره له طالبانو سره خبرو ته کښېني. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت یوه تخنیکي ټیم تازه د افغانستان لپاره د امریکا شرزدافیر سره کتلي او له هغه څخه یې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د بهرنیو مرستو غوښتنه کړې ده. د نشه یي موادو سره د مبارزې پخوانی معین ابراهیم اظهر د کوکنارو د بدیل کښت او نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د بهرنیو مرستو بیا پیلېدل یوه اړتیا بولي، خو پر دې خبره هم ټینګار کوي چې د بدیل معیشت پروګرام عملي کول یو قانوني حکومت ته اړتیا لري.
دا چې په افغانستان کې بېوزلي ډېره او د کوکنارو له کښت او نشه یي موادو جوړولو سره د 2 میلیونو خلکو ژوند تړلی دی، د بدیل معیشت پراخ پروګرام او قانون حاکمیت ته اړتیا ده. کله چې یو پیاوړی ملي حکومت راغی، باید دا حکومت حاضر وي چې د نړۍ غوښتنو ته ځواب ووایي.
د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو د فرمان 18 میاشتې کېږي او په دې فرمان کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت په برخه کې پر مرستو ټینګار سوی دی. خو د طالبانو حکومت تر دې مهاله بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت نه دی ورکړی.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو د بزګرو لپاره په کابل کې د کوکنارو د بدیلو مرستو د جذب یو کاري ټیم جوړ کړی دی.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وساته د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه وایي که څه هم د کوکنارو د کښت منع کولو پریکړه به نړیوال بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کول کم کړي، خو په افغانستان کې یې بزګرو ته ډیر اقتصادي زیان رسولی دی. موږ په دې اړه د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د کوکنارو د کښت منع کولو بزګرو ته څومره اقتصادي زیان رسولی دی.
زما په شخصي عقیده د کوکنارو د کښت بندېدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، لیکن تر هغه وخته پورې چې بزګر یا کښتګر وکولای سي چې د دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه دیو درست او اساسي بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي.
دې ته په کتو چې کاروانګر په ولایتونو کې شکایت کوي چې د دوی کرنیز محصولات په وخت بازار ته نه رسیږي او کوم رسیږي په هغه قیمت چې د دوی اقتصادي مشکلات رفه کې نه خرڅیږي، نو په داسې حالت کې آیا د کوکنارو بدیل یا بدیل معیشت پروګرام کولی شي د بزګرو اقتصادي ستونزې ورحل کړي؟
زه کولای سم چې داسې ووایم چې بدیل معیشت صرف د زراعتي مسایلو یا زراعتي تخمونو د بدیل کښت نه دی، چې مثلا دغه پر ځای باندې د تریاکو پر ځای باندې بل داسې کښت وکړل سي چې په اندازه د تریاکو پیسې جوړ کړي. زما په شخصي عقیده په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول، مملکت صنعتي کول، په مملکت کې د انرژي د سورس ته پیدا کولو په حالت کې د تجارانو څخه خواهش کول چې فابریکې او نور مسایل خلاص کړي، او دنیا او حکومت په هغه مسایلو کې د بدیل معاشات پیسې کومک وکړي چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي، ځکه تر هغو چې د افغانستان د ولس اقتصادي سطح لوړه نه سي تر هغو پورې بدیل معاشات تاشان په هغه اندازه چې موږ فکر کوو فایده نه کوي.
کنړیواله ټولنه د بدیل معیشت په برخه کې د خپل مرستو لړۍ بیا پیلوي، آیا د دې مرستو د ویش لپاره داسې کوم منظم او شفاف سیستم شته؟ ځکه وړاندې له دې داسې راپورونه هم خپره شوي چې طالبانو د مرستو رسولو په چارو کې مداخله کړې ده.
کوم کومک و تصویر بدیل معیشت له مصر دوی غواړي وکړي، زه فکر کوم چې هغه هم یو بل ستونزه حل کوي، چې هغه دا ده چې د په موجوده سیستم کې په موجوده نظام کې چې د سرپرستۍ په حالت کې جریان لري، سرپرست حکومت دی، تر اوسه پورې د حکومتداري اصول په هغه کې نه دي مراد شوي، د ملت تخوا بین ملي او ملي مشروعیت یې نه دی حاصل کړی، د فساد کچه په دې خاطر پکې لوړیږي ورځ تر بلې چې په خپل حکومت د یو خاص ډلې د خاص اداره کیږي، یعنی د حکومت په ترکیب کې د ملي د ملت ونډه نه څرګندیږي. پس اول باید دی ملي مشروعیت لاسته راولي، دوام باید به ملي مشروعیت لاسته راولي چې د جهان د شفافیت او د شفافیت هغه ارګانونه چې هغوی د دغو کومکو بهیر څارلی سي چې هغوی وکولی سي چې په صحیح ډول و خلکو ته رسیدګي وکړي. اوس خو چې هره خبره وسي هغه د خپل حکومت د خلکو تر مابین تاو بلا کیږي او هغوی اجازه نه لري چې د باندې راوباسي. پس نو په همدې اساس زه فکر کوم په موجوده حالت کې د فساد د موجودیت په خاطر د بدیل معاشیت د کومکو چې د بدني جمعیت خوا څخه کیږي د هغو شفافیت په صحیح ډول باندې نه عملي کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز یا زیاتو نشئی موادو د استعمال د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی. دا واکسین اوس په لومړیو پړاوونو کې دی او په پام کې ده چې پر انسانانو وازمویل شي. د دې واکسین جوړونکي تمه لري چې له لارې به یې په نړۍ کې د سلګونو زرو معتادینو د مړینې مخه ونیول شي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د معتادینو د مړینې لوی عامل تر حد زیات نشئی مواد استعمالول یا اووردوز دی. که دا واکسین بریالي او خلکو ته ورسیږي د درملو اړتیا به هم ورسره کمه شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا واکسین چې د امریکا متحده ایالاتونو د مونتانا پوانتون په طبي لابراتوار کې جوړ شوی دا مهال د ازمایښت په پړاو کې دی. د دې واکسین جوړونکو پریکړه کړې چې د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې پر انسانانو وازمایي او بیا یې بازار ته وړاندې کړي. د مونتانا پوانتون د طبي ډپارټمنټ مسؤول ډاکټر جی ایوانس وایي دا واکسین د هیروینو او فینتانیالو د اووردوز د مخنیوي لپاره جوړ شوی خو لومړی به د هیروینو پر معتادینو وازمایل شي. انسان ته د دې واکسین لګول د دې سبب کیږي چې په وجود کې انټیباډي جوړه شي او د نشئی موادو اغیز کم کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې هر کال په نړۍ کې سلګونه زره معتادین د اووردوز یا د ډیرو نشئی موادو د استعمال له امله مري. دا واکسین به د اعتیاد د درد کمولو ترڅنګ د معتادینو ژوند هم وژغوري.
د دې واکسین هدف دا دی چې په وینه کې د هیروینو لوړ مقدار خونسا کړي. یعنی هغه کسان چې په مخدره موادو اخته دي کله کله تر اندازې زیات هیروئین استعمالوي چې د هغوی وجود د مقابلې توان نه لري او د مرګ سبب کیږي. که چیرته دغه واکسین په انسانانو کې مؤثره ثابت شي چې تر اوسه په ابتدایي مراحلو کې دی کولی شي د لوړ ډوز له کبله رامنځته کیدونکي تاثیرات او حتی د مرګونو مخنیوی وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیایي بنسټونو د څیړنو له مخې یوازې په 2018 میلادي کال کې په دې هیواد کې تر 300 ډیر معتادین د اووردوز له امله مړه شوي دي. د یادونې وړ ده چې اووردوز د نشئی موادو د اندازې ډیروالي ته وایي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې معتادین په څو حالتونو کې د نشئی موادو اندازه ډیروي. لومړی دا چې د نشئی موادو کیفیت ټیټ وي او د معتاد خمار نشي ماتولی. دوهم دا چې د نشئی موادو ډبل بدل شي. مثلا یو معتاد د تریاکو پر ځای هیروئین او د هیروئینو پر ځای د ښیښې نشه پیل کړي. دریم علت یې دا دی چې یو څوک نوی معتاد شوی وي او د نشئی موادو د استعمال سمه اندازه نه پیژني. او څلورم دا چې یو معتاد یو ځل نشه پرېږدي او څه موده وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي که معتاد ته دا واکسین ورکړل شي د درملنې په پړاو کې به د درد آرامولو درملو ته هم اړتیا نه وي.
په احتیاط کې د مرګ میر ډېرې پیښې د اووردوز یا د مخدراتو د ډېر اخیستنې له کبله رامنځته کیږي. دا لومړی فیز دی او کیدای شي په 2040 کې په انسانانو کې دغه استعمال شي. دا د دې په څنګ کې چې ژوند ژغورونکی دی هغه درمل چې مخکې د اووردوز لپاره استعمالېدل لکه نالکسونو نلتراکسونو میتادون د هغوی استعمال به راکم کړي لکه هغه مرزانه دواګانې نه دي قیمتي دوایي ده.
که څه هم تر دې مهاله د اووردوز له امله په افغانستان کې د مړینې اندازه نه ده معلومه خو په افغانستان کې د روغتیایي مرکزونو چارواکو ته څرګنده شوې چې د بېوزدۍ له امله معتادینو ته په منظم ډول مشخص یا د دوی د خوښې نشئی مواد نه رسیږي ځکه نو دوی ګډوډ نشئی مواد استعمالوي چې دا وضعیت په معتادینو کې ورځ په ورځ د اووردوز کچه لوړوي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې په متحده ایالاتونو کې طبي چیړونکو د اووردوز د مخنیوي لپاره واکسین جوړ کړی دی.
رازا کوم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو لازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت نور حبیب له 15 کالو راهیسی چرس کوي. د تر نشي مخکې د موټرو د رنگولو دکان درلود او هر ورځ به یې ښه ګټه کوله، خو اوس څو قرباني باور نه کوي او کاروبار یې له لاسه ورکړی دی. دی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي دا مې تر ټولو بده خاطره ده چې زه په روغتون کې بسترې یم او د خپل نوي زیږیدلي زوی مخ مې نه دی لیدلی. دا چې نور حبیب د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
خپله رنګمالي کسب هم لرم د موټرو او همداسې په مخ مې ورسره تعلیم هم مخته وړی، دولسم سیم نه فارغ یم، 15,000 شل زره لس زره یعنی ښه سوده پاتې کېدی راته، یعنی موږ پیدا کولی والا. خو خپل کاروبار مې و، کسب مې و، خپل دکان مې و د رنګمالي. خو بیا هم چا خبره چې پیسې دومره به ویره سره کار به مې کوو، دومره پیسې پیدا کېدی چې ما به چار سو استفادې دپاره تر ګوښه کولی او بلولی به مې. چې رښتیا درته ووایم بس ملګري انډیوالان دي، نو اول بس چرس وویل، نو تر اول تر اخره پورې مې چرس ویلي، پورته عمل نه لرم او نه مې کړم. همدا څلور کاله به کېږي، 15 کاله نشو استعمال مې چې وکړ. لومړی کې خو زما په بدن کې ډېره بده اغیزه وکړه، په دماغ باندې، بیا په ژوند کې، یعنی د کاروبار ما د 500 کار هم نشو کولی. که نشه به وای یو څه کار به هم کولی شو، که چرس به نه راته میلاوېدل بیا هم بیخي کار نشو کولی. زما دماغ باندې ډېره بده اغیزه کړې وه، یعنی اکثره وخت کې له اولاد سره، له کوژدنې سره، له مور او پلار سره مې ډېر بد چلند کوو. همدا یې لامل و چې ما به چرس کله بوو نو زه به ډېر خوشحاله وم چې نه بهوره سره بیخي به خبرې هم خوند نه راکوو، ښې خبرې او بدې خبرې پته هم نه راته لګېده. هفته کې یو دوه ورځې بعد من زما شخړه وه په کور کې، نور له خپلې مېرمنې سره هم بیا چا خبره چې ډېره بده شخړه جوړونه. خو وارونه مې والا اکثره وخت زیات پې کړي. یو زوی خو مې د اوس دلته چې راغلی یم، د اوس لسو شپو د نوم یې والا که ما خپله انتخاب و، ورته د نوم د عرفان او یو زوی مې د عبدالرحمن په نوم دی، د اوس شپږ ورځې مخکې پیدا شوی ده. یعنی ډېر نږدې ملګري دي، ورور غوندې دي، ورورواري لسونه هم سره ورکړي. خو هغه بېمانا ډېر یو څه جلا شول، ډېر نه لرې شول. هغه پوهېدل چې دا عملي شو، دا چرس یې شروع کړل. هره شیبه انسان ته ترخوي، والله ډېره ترخوي، ځکه چې نشه به چې نه میلاوېده، یعنی دوه منټه به ماته منځکې به ځای نه راکوو. خو یوه جالبه خاطره ما سره شته ده چې یوه ورځ ما دیک کوو په خپل دکان کې، نو چې کله ما دیک کېښود پس له هغې مې سګرټ ووایه. خو چې سګرټ مې ووایه، له هغه ورځ زه ویده شوی وم، نو دیک پسې همداسې ګاز چلان پاتې شوی و. هله یو وخت یو کس راغی، هغه باندې بوی لګېدلی و، سوی بوی پرې لګېدلی و. راغی دکان کې، غږ را باندې وکړې، وارکه څه کوې؟ نو زه ویده وم چې جګ شوم چې دیک مې ولیده، نو هغه څرشې سوټ بوټ پکې سوی و. که نشه ما نه وای کړی، اوس شاید امکان دې ولري، کېدای شي چې فانتون هم څنګ کې ورسره ویلی وای. شاید چې ما زیاته ترقی کړې وای، پیسې هم شاید ما سره اوس ښې پیسې راسره وای، موټر راسره وای، ښه سیسټم مې جوړ وای، خو بس ریچر سلامیل نه چې پاتې راغلی.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خامخا مې مورم.
چې مونږ پلار نه واخېست، یو $500,000 و، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې زمان استاد ناڅاپه د خپل ترانسپورټي شرکت لخوا ورغوښتل کېږي. تر لږو خبرو وروسته د موټر کیلي او اسناد ځینې اخیستل کېږي او له کاره ګوښه کېږي. دا چې زمان استاد ولې له کاره ګوښه کړل شو او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
دا موټر باندې ونه شو دي، که څه په سوي دي دا موټر ونه دونه تیز چلوي.
استاد څه پېښه ده؟ له قرار ده
استاد څه کوي؟ وژنې مو چیرې مو چیرې بیا مړه شوی چې دارېږي؟
واورونو دا موټر وان ته وویل چې موټر قرار وچلوي، دا دی ونه کې که په سستۍ.
وا استاد، تا ته وایم لیونۍ که څه بلای، بدبخته دا موټر ولې دومره تیز چلوي؟
مداری ویس بلامونویی
و خلقو تاسلا ورتا گوری دستانی چه کمی وشنی مو؟
ای استازا پا خبر والی نپویگی در تومی وی که موتر و داروا
زیچو هم زلمی و داریدی
موتر سمرتی از شلی تاسلا ورتا گوری رازش تر غاره ونی سرا چپایی کو
خواهی دای با مون وشنی و مون با پرانو سرگو ورتا گورو
داده موتر می وداروا نور سمای است دلتا پر دی موتر دوده خلو او بیا لخیر سرا رکت تاو
استاد خیر دی موتر کرار چلو
سامدا دی بیا تیز نه چلو
کرونو غوگونی سی
خدای پزل وکی
چه خبره ده؟
که زمان منی نو پده موتر که بنوزو
ولی؟
زکه چی ده موتروان چرسیده
چشی؟ چرسیده؟
خدای چرسیده از منگوش ده سنگه ده چه بیتور موتر چلیده
خدای چرسیده
ولار اختیام ده عرکاتی ده چرسیده موتری سمره تیز چلاو زمان خبره هیچ نوری ده
عرکاتی سکه ما پخپل استر گولی ده چی چرسیس کول
سوایه رشتی چرسیده؟
جانه قسم پخده که دروغ در توایه ما پخپل استر گولی
خا تی کسا که و چی ریس کول؟
زپی پوشم چی دا موتروان نشیده کله چی دوری تخکت شدو زده شال خواه ور پسیشم
شه
دلتا هوټلی د موټروانانو د پاره جلا کوټه لري دوی ته چرس او ډوډۍ مفت ورکوي
ها کیسه کوه
ګورم چې زمونږ موټروان هم د نور موټروانانو سره چرس وهي
اله زویا دا نور خلک هم خبر کړ ورته وایي چې موږ به د موټر کې نه ځو
اے ورونو دا موټروان چرسی دی ما په خپل سترګو ولې چې چرسیس کول که زما منی په دې موټر کې به نه ځو
خورونو اوس تکو لار هم ډیره پاتې ده کرایه مو هم شرکت والا ته ورکړې ده
زما خدا سی خوخه ده چې دغه موټر شرکت ته بزنګ وو
تا ما جیبا خبرې کوي شرکت والا کستر کې درلودای چارجان موټر وانان به نه مقرره ولای
شوای شرکت والا په دې نه دی خبر چې اره و د نشئی موټر وانانو د لاسه سونه موټران چې په چیزه او څومره خلک وشړ چیز
نو چاره څه ده
خبریالانو ته وایو زما سره د خبریال د موبایل شمیره شته زنګ ورته وو او ټول کیسه ورته وکړو
زنګ ورته وو
څنګه خبره ده زنګ
ورته وو خبره ده زنګ ورته وو
سما ده سما ده ام دا اوس زنګ ورته وهم
رازا
رئیس صاحب اجازه ده؟
رضا رضا استاد.
سلام علیکم.
و علیکم سلام رضا استاد. پدغه مخامخ چوکۍ کې نه.
رئیس صاحب زما د څه لپاره راغوښتوم؟
ما پوښتنه کوله چې پرون دی ولې سواری پنی ملار کې پریخي وو؟
ما نه دی پریخي، خپل پنی ملار کې کوشول.
نو خلک لیوانیان نه دی چې کرایه درکوي او بیا پنی ملار کې موټر نه کته کیږي؟ خامخا به څه خبره وي.
بس رئیس صاحب سواریان خو په وړه خبره خپه کیږي ویلې سیګریټ ولې څکوي بس په همدې وړه خبره خپه شول
ساده سیګریټ که در چرسو سیګریټ ای یادو
بس درس یو شی وبوله نو
ګوره زمان استاد ما تا ته مخکې هم ویلي وو چې موږ چرسی موټروانان نه نیسو خو تا وویل اوس مې چرس پریښی دي موږ ته دې ډېر تاوان راورسوه
تاسې ته مې څه تاوان در ورسوه
پرون یوې راډیو راپور خپور کړ چې موټروانان نشې کوي خلکو د خپل سترګو لیدلای حال ورته ویلای وو ټول ستا د موټر سواریانو
خیر دی تر دې وروسته به چرس نه څکوم
نه 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 نور نه کیږي ډېر انتظار مې درته وکړ تا ته د خلکو ژوند او زموږ کاروبار ټوکې ښکاري موږ ته که خپلې ګټې مهمې دي د خلکو ژوند هم راته مهم دی ورځه وروره په مخه دی
دا زادی رادیو درن اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پاتې ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.